السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سپېده د ازادي رادیو دا یو ساعته خبرونه پیل سوې چې ځوان فکر اونیس پروګرام یو برخه جوړوي په راپورونه کې ورچې یو شمیر سیاسي او امنیتي کارپوهند ناتو او لندن له کانفرنسونو نه زیاته اتم لري دا هم ورچې په بغلان کې په یو ځن وژن کې حمله کې نږدې لس کسان وژل شوی او تقریبا شل تل نور ټپیان دي د سیمه نړۍ په خبرونه کې راځي چې د کاتولیکو او اورتودوکس مسیحیانو مذهبي مشرانو په اوکرين کې د سولې لپاره دعا وکړه او په دې کړکیچ کې پر شکیل خو یې ژغ وکړ چې مسئله د نړیوالو قوانینو لمخې حل کړي په ارتنه مخ کې له مرزی احمد زین د افغانستان خبرونه وري
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د بغلان په بورکی ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو کې د انتحاري حملې له امله د دوو پولیسو په ګډون نه تنه وشل شوی او د کابل د امنیت قماندان جنرال ظاهر ظاهر به خپلې دندې ته ادامه ورکړي. پوره خبرونه د بغلان په بورکی ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو کې د انتحاري حملې له امله د دوو پولیسو په ګډون نه تنه وشل شوې دي. د بورکی ولسوال تاج محمد تقوا ازادي رادیو ته وویل په دې انتحاري حمله کې چې نن له غرمې مخکې وشوه اتلس ملکیان او څلور پولیس پکې ټپیان شوي. تقوا وایي چې د حمله کوونکي هدف دی په خپله وو چې له سیمې نه د تېرېدو په حال کې وو. د دې حملې مسؤلیت روسا چپغاړه نه ده اخیستی. د کابل د امنیت قماندان جنرال ظاهر ظاهر به خپلې دندې ته ادامه ورکړي. د امنیت قماندانۍ بیان د اشمت سنګزي ازادي رادیو ته ویلي چې د جمهور ریاست چارواکو د ښاغلي ظاهر استعفا نه ده منلې.
محترم لوی پاسوال محمد ظاهر ظاهر د کابل ولایت امنیت قماندان د حکومتي چارواکو په غوښتنه او مصلحت په عادي ډول او په رسمي توګه خپل وظیفې کې پاتې دی او د کابل د امنیت قماندان په توګه خپلې وظیفې ته دوام ورکوي.
خغلی سنگزی ویل د خغلی ظاهر د استعفا دلیل به وروسته له رسنۍ سره شریک کړي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د کابل د امنیت قماندان جنرال ظاهر ظاهر استعفا وکړه او پر ځای عبدالرحمن رحیمی د کابل د امنیت قماندان په توګه وټاکل شو. د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې دو موټر سایکل سپرو، دو پولیس او یو ملکی وګړی په ډزو ټپي کړي دي. د کندهار د سرپرست والی ویاند سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي او د نیولو هڅې پیل شوې دي. له کندهار څخه په یو بل خبر کې اوري چې د سپین بولدک ولسوالۍ په روبات سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. سمیم وایي چې په دې جګړه کې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله وختې ده، خو طالبانو بیا په دې اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په افغانستان کې مخ په ډېرېدو ده. د دې وزارت مرستیال د دوشنبې په ورځ د ایچ ای آی وی نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډې کې وویل چې د 1992 کال تر وروستۍ نیټې پورې په افغانستان کې د ایچ ای آی وی 1,604 پیښې ثبت شوې دي. په همدې حال کې د ولسمشر دوی مرستیال سرور دانش د غونډې ته په وینا کې د ایډز ناروغۍ په وړاندې په جدي مبارزه ټینګار وکړ. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکاره فرشته جلال زی تاسو ته وړاندې کړي.
نن به د روسیا او ترکیه ولسمشران ولادمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په انقره کې سره ګوري. د پوتین د بهرني سیاست سلاکار یوری اوشاکوف ویلي په دې لیدنه کې به د سوریه پر بحران خبرې وسي. دواړه هیوادونه ظاهرا توانېدلي چې خپل روابط په سوریه او اوکراین کې د روان بحران له اغېزې خوندي وساتي. روسیا د بشار اسد د رژیم عمده متحد ګڼل کېږي او اردوغان غواړي چې د سوریه ولسمشر بشار اسد له واکه لرې شي. انقره مخکې له روسیې سره د کریمیا د الحاق مخالفت هم کړی و او په کریمیا کې د میشتو اقلیت تاتاران نو پاره چالتہ د نوې ادارې تر تعقیب لاندې دي اندیشنه څرګنده کړې وه. پوتین او اردوغان به د انرژي په ارتباط پر همکاري خبرې وکړي، ځکه انقره غواړي په روسیا د ګاز نرخ ټیټ کړي او د ژمي تر رسیدو مخکې له روسیې څخه د ګازو واردات زیات کړي. د کاتولیکو او اورتودوکسو مسیحیانو مذهبي مشرانو په اوکراین کې د سولې لپاره دعا وکړه او په دې کړکیچ کې پر شکیلو خواوې ژغ کړی چې مسأله د نړیوالو قوانینو له مخې سره حل کړي. دواړو رهبرانو وویل چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت لپاره دعا کوي او له ټولو خواوې غوښتنه کړې چې د اوکراین ولس ته په قراري او سوله کې د ژوند اجازه ورکړي. پاپ فرانسیس په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ډله غږ وکړ چې په سوریه او عراق کې د عیسویانو پر ضد تشدد او د هغوی وژل بند کړي.
Veramente tragica è la situazione in Medio Oriente.
دا وایي هغه څه چې ډېر د خوښنۍ وړ دي په منځني ختیځ کې وضعیت دی. په ځانګړي ډول د عراق او سوریه حالات ډېر خوښنوونکي دي. ټول خلک د دې بحران له امله کړیږي او بشري حالت د زغم وړ نه دی. زه د هغو ټولو ماشومانو، میندو، مشرانو او بې کورسویو خلکو او د هغوی پر ضد د هر ډول تشدد په فکر کې یم. د کاتولیک او ارتودوکس او عیسویانو دواړو رهبرانو غوښتنه کړې چې له مسلمانانو سره باید د متقابل احترام او دوستۍ په چوکاټ کې مؤثرې خبرې وشي. په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ غوښتونکو مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. ویل کېږي چې مظاهره کوونکو ټوله شپه د حکومت په د ودانیو کې تیره کړه او پولیسو هڅه کوله چې سیمه کلا بند کړي او نښتې وسوې. دا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ لپاره د تیرو نهو اونیو په ترڅ کې روانو مظاهرو تر ټولو ستر اقدام و چې د حکومت ودانیو ته ننوتل. پولیسو پر مظاهرچیانو د اوبو بوتلونه وروشتي، د مرچو سپرې شیندلې او ویل کېږي چې د مظاهرو لپاره د ځانګړو وسایلو په مرسته یې د خلکو د خورولو هڅې کولې. خو سلګونو مظاهرچیانو چې د پولیسو لیکې ماتې کړې وې، د موټرو مخنیوي کړی و او لارې بندې کړې وې. مظاهرچیانو ویل چې دوی غوښتل د ښار لوی سړک تر سهاره بند وساتي څو د هانګ کانګ لوی اداري مشر لیونګ چونګینګ او نور دولتي مامورین خپلو کارونو ته ولاړ نسی. تر اوسه پولیسو لږ تر لږه 30 مظاهره کوونکي نیولي او یو شمېر د مظاهرو ضد پولیس زخمیان شوي دي. د مسکوي محکمې نن د هغه وکیل د نیولو غیابي امر کړی چې په روسیه کې د اداري فساد مخالف و. دا وکیل اندری ستولبونوف نومیږي او اوس مهال د امریکا په متحدو ایالاتو کې دی. د روسیې یوې سیمه ییزې محکمې د جمعې په ورځ لا د هغه د نیولو حکم صادر کړی و. اندری ستولبونوف په اکتوبر کې ازادي راډیو ته ویلي و چې دی په امریکا کې دی او د سیاسي پناه غوښتنه یې کړې، ځکه د ویلي و چې په روسیه کې چارواکي د رشوت اخیستلو په تقلبي تور د ده د محاکمه کولو هڅې کوي. د روسیې خبری اژانسونه وایي د ستولبونوف پر ضد ادعا سوي چې میلیونونه ډالر یې د مسکو د ترانسپورت له پخواني وزیره د بلکمیل یا د تهدید په توګه ترلاسه کړی و، خو دی پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. او د ایران پولیس وایي چې دوه تنو چې په موټر سایکل سپاره وو پرون ماښام د تهران د یو مرکزي روغتون د مشر مخته تیزاب ورپاشلې دي. د پولیسو اعلامیه وایي چې ډاکټر سیامند انوري د زیایان روغتون مشر و چې پرون ماښام خپل کور ته په لاره کې حمله ور باندې وسوه. ډاکټرانو ویلي چې که څه هم تیزاب د ډاکټر انوري پر مخ ورپاشل سوي، خوشاله سترګې ړندې نسی. د تهران د پولیسو مشر حسین ساجدیانی ویلي چې حمله کوونکی یو ډاکټر او یو بل محصل و او تر حمله وروسته دواړه نیول شوي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې اوریدل چې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان د ناتو او لندن کانفرنسونه د افغانستان لپاره ګټور بولي. د بغلان په بورکی ولسوالۍ کې په یو ځان وژن کې حمله کې نږدې لاس کسان وژل شوي او تقریبا شل تنه نور ټپیان دي. آیا رښتیا د کابل امنیه قومندان په کابل کې د ناامنیو د زیاتېدو په ځواب کې استعفا کړې؟
د نوموړي استعفا نه ده منظور شوې. په کابل ښار کې د کارونو ښه پرمخ وړلو په موخه باندې خپل ځای کې پاتې دی او خپل وظیفې ته دوام ورکوي.
د افغانستان د شفافیت د څار ادارې د ولسمشر اشرف غنی لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د توشیح هرکلی وکړ، خو ولسمشر ته پیشنهادونه لري.
د افغانستان د ولسمشر نه د مونږ غوښتنه ده چې په دغه قانون کې زر تر زره تعدیلات راولي، ځکه چې په دې قانون کې ډیر زیات نیمګړتیاوې شته.
په فرا کې دوی شزی په مرموز ډول وژل سوي. جزئیات په همدې خبرونه کې ووري. په خوست کې کوچن له دولته ګیله من ښکاري.
څنګه چې ځایي خلک نازي هغه چې کوچن نه دي نازولي.
پدې خبرونه کې نور مسایل هم چېړو. د ځوان فکر 19 پروګرام هم اوریدلای شئ. یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان د ناتو او لندن کانفرنسونه د افغانستان لپاره ګټور بولي. دوی وایي دغه کانفرنسونه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې نوی حکومت تشکیل شوی او دغه حکومت باید وکولای شي په دې کانفرنسونو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ راخپل کړي. ولسمشر اشرف غنی او اجرایه مشر عبدالله هم په دغه غونډو کې د ګډون په هدف اروپا ته تللي دي. اسدالله لودین په دې اړه له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړي. د کابل په سټوډیو کې د لودین صاحب د خوشبيني علت څه دی؟ دغه کارپوهان څه وایي؟
ډیر مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. افغان کارپوهان د بروکسل او لندن په غونډه کې د افغان لوړپوړو چارواکو ګډون ته په بیلابیل سترګګوري. ځینې افغان کارپوهان په بروکسل او لندن کې د افغانستان په اړه بحثونه او پریکړه ګټور بولي. دوی وایي چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په بروکسل کې ډیره په حساس پړاو کې ده. په داسې حال کې دا غونډه وایي جوړیږي چې یو میاشت وروسته په افغانستان کې د ناتو جګړیز رول پای ته رسیږي او دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ په نوم نوی ماموریت په افغانستان کې پیلوي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان لوړپوړي چارواکي یعنی ولسمشر او اجرایي رئیس باید په ناتو کې یو ښکاره پیغام ولري نړیوال ټولنې ته او باید د نړیوال ټولنې ډاډ ترلاسه کړي تر څو هغوی په افغانستان کې خپل مرستې جاري وساتي. د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي افغان لوړپوړي چارواکي باید د ناتو په غونډه کې ثابت کړی چې په افغانستان کې به شفافیت رامنځته کوي، د فساد په ضد به مبارزه کوي او دغه راز به تر خپل منځ چې کوم اختلافات لري باید نړیواله ټولنې ته دا ډاډ ورکړي چې د دوی اختلافات نور پای ته رسیدلي. ښاغلی کوهستاني وایي که چیرې نړیواله ټولنه دا باور ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت بنسټ اساسي دی او په دې برخه کې اختلافات نشته، نو کولای شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. خدا چې په دې برخه کې د ښاغلي کوهستاني لاندې خبرې واورو.
ای مشاهد بسیار اهمیت داره چون انتقال کامل مسئولیت های امنیتی صورت گرفته، نیروهای بین المللی افغانستان را ترک میکنن، حضورشان به چارچوب توافقنامه های امنیتی است و هنوز کمبود تجهیزات در نیروهای امنیتی افغان محسوس است. ما قوای و مهارت نداریم. اگر ما تعهد روشن نداشته باشیم و نشان ندهیم که یک حکومت وحدت ملی را به گونه شایسته ایجاد میکنین اختلاف ندارین، جهان به ما اعتماد نمیکنن.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله یو لوړپوړی پلاوی سره نن سهار د بروکسل په لوري وخوځیدل. هلته به د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي او بیا ټاکل شوی لندن ته ولاړ شي او هلته د لندن په کانفرنس کې چې د دسمبر په 14 نیټه جوړیږي هلته هم ګډون وکړي. د افغان سیاسي کارپوهانو امنیتي کارپوهانو دغه راز د عامو افغانانو غوښتنه هم دا ده چې باید افغان مشران په دې کانفرنس کې حداقل د نړیوال ټولنې دومره مرسته جلب کړي چې لمخې د افغان ځواکونو د تجهیزاتو ستونزه هواره شي. که څه هم مخکې دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ویلي چې پولیس او ملي اردو تر ډیره تجهیز شوي، خو د هوایي ځواک په برخه کې اوس هم د افغانستان ملي اردو ستونزې لري او په اکثرو عملیاتونو کې له ستونزو سره مخ کیږي او د بهرنیو ځواکونو مرسته ته اړتیا پیدا کوي. په همدې حال کې یو شمېر نور کارپوهان بیا ورته کانفرنسونه تشریفاتي بولي او وایي چې دغه کانفرنسونو افغانستان لپاره ښه نتیجه نه ده ورکړې. دوی وایي چې ورته ډیر کانفرنسونه جوړ شوي. دوی وایي چې ټول په دې پورې اړه لري چې افغان حکومت باید په خپل دننه اصلاحات رامنځته کړي، له فساد سره مبارزه وکړي تر څو داسې غونډې نتیجه ولري. که ستاسو خوښوي ښه ده چې په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت د پخواني وزیر فقیر محمد فقیر لنډې څرګندونې هم واورو.
همغه د تېرو کانفرنسو مسله به وي په ظاهري شکل فقط د خلکو د غولولو دپاره څو شعارونه پکې تصویب کړي، څو قراردادونه پکې یاد شي چې دا وشول او یا مرستې اندازه هم وښودای شي، بیا نو د عملي کېدو درک څه کم نه کېږي چې چېرته عملي شول، څنګه راغلل، چا واخیستل او په کومه خوا لاړل. دغسې یو حالت سره د افغانستان خلک مخ دي.
خو مجموع کې سالس به افغانان بیا د غونډو ته هیله مندي او دوی وایي چې افغان حکومت چې اوس نوی جوړ شوی باید داسې غونډو نه ښه استفاده وکړي او باید وکولی شي چې نړیواله ټولنه دې ته آماده کړي چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
بل لودین سره خپل حکومتي سرچینې څه وایي چې افغان ولسمشر او اجرایه مشر له کومو پروګرامونو او غوښتنو سره دغو کانفرنسونو ته ورغلي دي؟
بله، خپل ولسمشر لدی وړاندې ویلی و چې دای به هغه وخت د لندن کانفرنس ته ځي چې دلته په افغانستان کې ځینې لاسترورن دی ولري، نو دای به د لاسترورن ل پیغام سره نړیوال ټولنې ته ورزي او هلته به د لندن په کانفرنس کې د نړیوال ټولنې د نورو مرستو غوښتنه کوي. خو یو شی چې ولسمشر په هغېجمنه کې پات راغی هغه د کابینې جوړېدل و. ولسمشر ویلی و چې دای به د لندن تر کانفرنس پورې حداقل د امنیتي سکتورونو وزیران وټاکي، خو داسې څه ونه شول. تېره شپه یې بالاخره وویل چې دوه تر څلور اونیو پورې به نور وخت ونیسي چې کابینه تکمیله سي او وزیران د باور رایې لپاره ولسی جرګه ته معرفي شي. که څه هم حکومتي چارواکي چې موږ سره خبرې کړې دوی وایي چې ولسمشر او اجرایی رئیس په دې برخه کې کامل اجنډا لري، خو د دې اجنډا په اړه ډېر معلومات رسنیو ته نه ورکوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر بالته په کوم مسایلو خبرې وسی، په کوم مسایلو خبرې وکړي او لنړیوال ټولنې په کوم برخو کې مرستې وغواړي.
ډېر مننه د ازادي رادیو خبريال اسد الله لودین و په کابل کې له څه هم ووردل شي او شمیر سیاسي او امنیتي کارپوهند ناتو او لندن کانفرنسونه د افغانستان لپاره ګټور بولی. په بروکسل کې د ناتو لغونډې وروسته ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر او نور عالی رتبه چارواکي د لندن په کانفرنس کې چې د پنځمې پورز جوړیږي برخه واخلي. په لندن کانفرنس کې به له 500 تر 600 پورې مرستندوی هیوادونه برخه اخلي او د دې ترڅنګ به هغه ګاونډي هیوادونه هم پکې برخه لري چې له افغانستان سره ملګري دي. نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق او د آسیا او د آسیا پرمختیایي بانک په هم د لندن د کانفرنس له ګډونوالو وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لکه څنګه چې مو د افغانستان په کورنیو خبرونو کې واوریدل، د بغلان په بورکی ولسوالۍ کې په یو ځن وژن کې حمله کې نږدې لس کسان وژل شوي او تقریبا شل تنه نور ټپیان دي. د بورکی ولسوالۍ چې د حملې هدف دی ولسوالۍ ولسوال و چې په دې حمله کې زیان نه دی وراوښتی. د بداسل کې د چې دوی ورځې مخکې وسلوالو کسانو له یو سړي نه د جاسوسي په تور په همدې ولسوالۍ کې سر پرې کړی وو. بشیر احمد غزالي نور جزئیات وړاندې کوي. غزالي صاحب، د انتحاري حملې په اړه ورستي جزئیات څه دي؟
خب آخرین معلومات به گفته تاج محمد تقوا ولسوالی بورکه ایست که در این حمله که انتحاری بوده در مراسم جنازه یکی از اهالی ولسوالی بورکه بوده، تقریبا 9 نفر به شمول 2 پلیس کشته میشه و 18 نفر دیگه به شمول 4 پلیس زخمی میشه. به اینجا
علت صده چه پدی ولسوالی که پدی ورستوی که ناامنی او در ناامنی و پیش زیاد سیویده؟
خب ولسوالی بورکه از جمله ولسوالی هایی است که سال هاست که به اینجا به یک سری ناامنی ها اینجا وجود داره و گروهی به اسم جندالله در یک نقطه مشخص از ولسوالی بورکه که به نام تنگه مرج میگن اینجا فعالیت دارن و هر از گاهی اینها به این ولسوالی حملات انتحاری و انفجارات انجام میدن. قسمی که شما گفتین، دو روز قبل هم یک کسی به اتهام همکاری یا جاسوسی با دولت به این ولسوالی سر بریده شده در منطقه تنگه مرچ.
بله غزالی صاحب، د دې ورستی حمله مسئولیت چا منلی؟
تا حال خوب کسی مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته، اما مقامات امنیتی همواره همچون وقایع را به دوش طالبان میندازند.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبريال بشیر احمد غزالي او غزالي ولد څخه موردل چې په بغلان کې په یو ځن وژن کې حمله کې چې د جنازې په مراسمو کې سوي دي، تقریبا لس کسان وژل سوي او نږدې شل تنه نور ټپیان دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
له پرون راهیسې په بیلابیلو رسنیو کې راپورونه راغلي چې د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر له خپلې دندې استعفا کړې ده، خو اوس ویل کېږي چې نوموړی پر خپله دنده پاتې دی. خان محمد سین په دې حکله د کابل د امنیه قومندانۍ لویان حشمت الله ستانکزی نه معلومات غوښتي.
ستانکزی صاحب، د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر له خپلې دندې استعفا کړې ده؟
محترم لوی پاسوال محمد ظاهر د کابل ولایت امنیه قومندان د حکومتي چارواکو په غوښتنه او مصلحت په عادي ډول او په رسمي توګه خپل وظیفې کې پاتې دی او د کابل د امنیت قومندان په توګه خپل وظیفې ته دوام ورکوي. د نوموړي استعفا د دولتي چارواکو لوري نه ده منظوره شوې. په کابل ښار کې د کارونو یا امنیتي مسایلو د ښه پرمخ وړلو په موخه باندې خپل ځای کې پاتې دی او خپل وظیفې ته دوام ورکوي.
ستانګزه صاحب، څه علت و چې د استعفا اراده وکړه؟
البته د لامل موضوعات د وروستي چیزینه شخصي ماضي او استاد نوموړي درلوده چې ډیره سخت او درنه وظیفه د نور په دغه برخې کارونه کوي، خو بیا هم د دولتي چارواکو په وختنه بیرته خپل وظیفې ته په عادي ډول دوام ورکوي او همداوس هم په خپل کاري دفتر کې دی.
ستانګزه صاحب، داسې خو به نه و چې د کابل د روانو نامنۍ لامل په دې باندې اعتراضونه شوي وو؟
طبعا اجتماعي رسنۍ کې په نور موضوعاتو کې چا خلک چې په مسلکي ډول د حالات خبر نه وي پر دوی باندې وکړي، اما د ځانمرګو بریدونو مخنیوی په دې بسیر چې پولیس خو له حالې زله کې وي دا یو استخباراتي جګړه ده دا البته یو زمان ته ضرورت لري همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت محترم رهبرۍ نور امنیتي ارګانونه په دې باندې کار کوي تر څو مخنیوی وکړي خو نه باید یو پیښه یا چودره ټولې کړنې او لاسرونې تر سوال لاندې بوزي په دې څو کلنه دوره کې چې دوی خپل وظیفه پر مخ وبېوله ډېرې ښې لاسرونې لري
د کابل د امنیه قومندانې ویان حشمت الله ستانکزی و چې د کابل د امنیه قومندان د استعفا پر مسله خبرې کولې کاته هم مخکې د امنیه قومندان د استعفا خبرونه ورکول سی و خو اوس چارواکي وایي چې جنرال ظاهر پر خپل وظیفه پاته دی د افغانستان د شفافیت د څار ادارې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اطلاعات او د لاسرسي قانون د توشي هرکلی وکړ خو د دې ټولنې غړي ولسمشر ته په دې برخه کې ځینې پیشنهادونه لري تفصیل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې
د افغانستان د شفافیت د څار اداره وای ک اطلاعاتو ته د لاسرسي په توشي شوی قانون کې بدلون را نسی دا قانون به خبريالانو ته د کار پر مهال ستونزې پیدا کړي په یاد قانون کې د جنو اصطلاحاتو تعریف د کمیسون د خپلواکي نشټوالی مخکې د اطلاعاتو خبرول د اطلاعاتو د غوښتنې ډول او تادیبي ماده هغه موارد دي چې د افغانستان د شفافیت د څار اداره یې د تعدیل غوښتنه کوي د دې ادارې مشر سید اکرام افضلی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل کله توشیح شوی قانون کمزوري برخه لري نسی افغانستان به د اطلاعاتو په برخه کې ځواب ورکوونکی قانون ونه لري
د افغانستان د ولسمشر نه د مونږ غوښتنه ده چې په دغه قانون کې زر تعدیلات راولي ځکه چې په دې قانون کې ډیر زیات نیمګړتیاوې شته چې دغه نیمګړتیاوې ته پاملرنې سره باید تعدیلات راشي تر څو اطاعت او لاسرسی زمینه په افغانستان کې مساعد شي
افغان حکومت ملي شورا د ژورنالیستانو او مدني ټولنو یو شمېر استازو له تیرو څلورو کلونو راهیسې اطلاعاتو ته د لاسرسي د یو پیاوړي او معیاري قانون لپاره هلې ځلې وکړې چې د شنبه په ورځ د ولسمشر لخوا په شپږو فصلونو او دوه دېرش مادو کې توشیح شو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر هم اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشي یو مثبت ګام بولي او زیاتوي چې ولسمشر اوسنیو شرایطو ته په کتو د اړتیا له مخې یاد قانون توشیح کړ د دې ټولنې مشر رحیم الله سمندر وایي د ولسمشر دفتر ورسره ژمنه کړې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې به په مناسب وخت کې په لاسو پیشنهادي مواردو کې لازم تعدیلات راولي
تقریبا نه لاس مادي په زونو فقرو زونو برخو باندې موږ انتقاد لرو تعدیل رئیس دفتر او د اداري امور ټیم سره وعده کړې ده چې اوس لپاره تاسو دا شی باید مفاس کو ځکه بیرته لیږلې زمانګیره دی وخت غواړي او هر څومره چې دا تصویب شي او رئیس جمهور د وسه ونه خلاصي د کابینې جنجال نه مونږ کوشش کوو چې دا اساسي پیشنهادونه وختو تعدیل
ولسمشر اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په داسې حال کې توشي کړ چې دا محل اکثر افغان خبريالان د راپورونو د برابرولو پر مهال د معلوماتو د کمښت لستونزو سره مخ دي او اکثر ادارې په اسانه معلومات هم خبريالانو ته نه ورکوي کارپوهان وایي کچیر افغان حکومت نوې توشیح شوی قانون په بشپړه توګه پلی نه کړي بیا به هم افغان ژورنالیستان د کار په جریان کې لستونزو سره لاس او ګریوان وي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
عبدالسلام له هلمند په خپل اسمس کې لیکي له ولسمشر نه لیکو چې پر پوهنی وزارت فشار راوړي سو د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې راته کافي خونځي جوړ کړي احسان همدرد له پکتیکا څخه لیکلي اوسنۍ حکومت به څنګه مشروعیت ولري چې تر ټاکلي مودي وروسته هم کابینه اعلان نکړه دوست محمد له کندهار له دولت غوښتنه کوي چې له جړې ولسوالۍ څخه اربکی وسلوال لري کړي ټول ولس ورسره په عذاب دی فضل رحمان عزیزي له لوګر لیکي ته نټو په غونډه کې باید افغان مشران خپل هیواد لپاره د نړیوالو د اوږدمهاله مرستو غوښتنه وکړي او سید رحمان له زابل کلونو وشول چې په زابل کې پر موټر سایکلونو پر ګرځېدو بندیز لګول شوی د کار عوامو ته هم ستونزې پیدا کړي
د عرب اماراتو ملي ټیم په دویمه یوروزنی نړیواله مسابقه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته په شپږو وکټو ماته ورکړه پرون لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د اتو لوبغړو په سوځیدو سره اماراتو ته د 201 اتیا منډو هدف وټاکی امارات وتونی چې هدف یوازې د څلورو لوبغړو په سوځیدو سره پوره کړی افغانستان د جمعې پر ورځ هم له اماراتو ماتې خوړلې وه د مرکې په پیل کې مې د کرکټ بورډ له عمومي مشر شهزاده مسعود نه پوښتلی څه اله دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم عرب اماراتو ته پرله پسې لوبې بایلي
اول خود دغه لوبو کوربه په خپل اماراتو ورته دا زر د اماراتو ټیم د پخا په طلا پیوړتیا په دې کې دا چې دوی څلوري لوبغاړي راوستي دي او دا لوبغاړي ډېر مشهور لوبغاړي دي چې په مختلفو کاونټیانو کې به لوبې ترسره کړي دي نو د اماراتو ټیم دا زر په ډېر یو قوي باندې روحیه باندې دغه لوبو میدان ته دنګلی دي نو زه امیدوار یم چې دوه ورستۍ لوبې چې پاتې دي د افغانستان ټیم کولی شي چې په هغه کې خپل بریا ترلاسه کړي چې دا اقل د اماراتو ټیم سره
بل د افغانستان تیز بالران هم په ورستیو مسابقو کې دومره ونه زلید لحال دا چې له دوی څخه تم زیاته و چې د اماراتو زیات لوبغاړي ججر وسوځوي تاسو الهت څه غنی
فکر کوم چې د موږ بالنګ الحمدلله ډېر څاکړه بالران او اماراتو د خبره په تایید توقع چې موږ د بالران نه کېدل متاسفانه چې هغه لوبه ونه کړ سره دي چې 280 ټارګټ ډېر لوی ټارګټ او موږ بالران متاسفانه ونه شو کولای چې دوی لوبغاړي زر وسوځي تاسو وګورئ چې خورم تقریبا یو
انتقادونه کیږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لا هم په فیلډینګ کې او کله کله په بالینګ کې ستونزې لري وروستیو روزونو او نویو روزونکو ولې دوی ته ګټه ونه سوې رسولې
یقینا چې ټیم د روزونکو نه ډېر خوشاله ده تیر دوره کې چې دوی کوم سفر درلود د روزونکو نه ډېر خوشاله وو دا اوس خپل افغاني روزونکو هم غلطه ورسره دي نور کله کله وخت دغه سپې خوشي کرکټ خو بایچان خبرم ده کله وخت چان سیریونه کې زما په اند باندې روزونکو کمای وس نشته د ټیم کې
د دې لپاره چې د افغان ټیم تجربه لا زیاته سي تاسو د سیمې له هوادونو څخه داسې غوښتنه کړې ده چې د هغوی قوي ټیمونه د افغانستان په وړاندې مسابقه کی وکړي چې افغان ټیم وکولی سي دا غوی له تجربو نه زیاته استفاده وکړي
bale د افغانستان کرکټ بورډ د عرب د ورسته کې د پاکستان د نور هیوادونو سره خبرې کړې دي چې د دوی سره دغه سی اورځنۍ وانډ انټرنیشنل لوبې تر سره کیږي تر څو دا غوی نه هم ښه تجربه ترلاسه کړي زه امید کوم چې د ورلد کپ پورې د موږ ټیم وکولی شي چې په یو خاص امدادي باندې د نړیوال جام کې خپل ودلي
مسعود صاحب افغانستان د سې شمې پراز د اماراتو په وړاندې دریم یو ورځنۍ نړیواله مسابقه لري د مسابقه په اړه تاسو اټکل څه دی د افغانستان د ګټلو چانس څومره ویني
زه امید کوم چې د افغانستان د ټیم روزونکو یو ښه پلان سره هغه منګرتیا چې دوی په دغه دوه مخکې لوبه کې درلودل هغه په نظر کې نیول سره دا زله ټیم په ښه روحیه او په ښه ترکیب سره د لوبو میدان ته کې ترڅو دوی وکولی شي چې راتلونکي دوه لوبې په خپل ګټه تمام کړي
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شاهزاده مسعود وو تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي د ماښام تر 2 بجو وروسته هر ورځ پر همدې غوڅپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي او اوس به رحمت الله افغان راتوي چې په کابل کې نن ورځ پانو څه چاپ کړي
کابل چاپ نن نه ورځ پانو د بلابلو مطالبه تر څنګ د ولسمشر محمد اشرف خانی په پرونی سرګندونو لیکنې او تبصری کړي دي سرنوشت خپلواکي ورځ پانی د ولسمشر لقاول لیکلي سر لننه د وزارتونو مرستيالان سرپرستان دي وړاندې په سر مقاله کې راغلي له دوه تر څلورو اونیو پورې به نوي چیرې د وزیرانو په توګه ولسي جرګې ته د باور اخیستو لپاره معرفي کیږي د همدې ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د ناهیلۍ د کمولو لپاره د ولسمشر ناکامه هڅه د سر مقالې د لیکوال په باور پرون ولسمشر او اجرایوي رئیس په خپلو څرګندونو کې ملت ته داسې ښکاره کوله چې ګواکې د دوی ترمنځ ستونزې وړې دي د لیکوال پان افغانان نور پیسوي دي خبرو ته نه عمل ته ګوري او د مشرانو هر ګام ولس ته نهلي لوري طبيعي مشران باید په کړیو ژمنو عمل وکړي بلې خپلواکي ورسپانې ویسا د ولسمشر د ویان له قوله لیکلي نه یو وزیران به نوي چیرې وي او په کابینه کې به څلور خزینه وزیران هم وي هم دی ورسپانې لیکلي د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو ته به عبدالله او د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست ته به اشرف خانی کسان معرفي کوي کابل چاپ نور ورسپانو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ورستیو حملو او نامنیو لیکنې او تبصری کړي دي محور خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي د افغان چارواکو سولیدل سیاست نور لکاره لیدلې حکومت باید خپل دریسته بدلون ورکړي او که دریسته بدلون ور نه کړي وژنې چاودنې او رانی به هر ورځ د افغان وګړو ژوند اخلي د لیکوال په باور لبلوري په کار ده چې د امنیتي چارواکو په کچه حکومت باید ژور بدلون رامنځته کړي ملي ارمان ورسپانې لیکلي د حکومت ناکام چارواکي دی له جنرال ظاهر نزده کړي د لیکوال د معلوماتو له مخې اوس هم په وزارتونو کې داسې کسان شته چې په خپلو کارونو کې ناکام دي او په ځان هم نه راوړي خپلې چوکۍ ټینګې نیولې دي او په پای کې هوا دولتي ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي جنرال ظاهر ځکه استعفا وکړه چې په خپلو کارونو کې پاتې راغلی وو وړاندې په سر مقالې کې راغلي حکومت به د چارو د سمون لپاره ډېر ژر د کابینې یو برخه اعلان کړي
د ځوان فکر 19 پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. دا هم اوري چې په فرا کې دوی شیزي په مرموز ډبل وجل سي وي. اوس په افغانستان کې د مپشین 2 بجې او 13 دقیقې کېدونکو د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشته جلال زین افري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل اروپایي سفر روان سو او نن به له یو هیئت سره د اروپا لور په سفر کې وي. دای به د افغانستان په اړه د لندن په نړیوال کانفرنس کې تر ګډون مخکې د یو شمېر اروپایي رهبرانو سره وګوري. د بغلان په بورکی ولسوالۍ کې و انتحاري حمله شوې ده. د بورکی ولسوال تاج محمد تقوا نن ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله له غرمې مخکې د جنازې په مراسمو کې وسوه او د پولیسو په ګډون وتنه پکې وژل سوي او لس نور زخمیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لس تنه یې د غلا او د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پولیسو په تیرو 24 ساعتونو کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو 15 تنه د غلا او د مخدره موادو د قاچاق په تور ونیول. د مسکو یو محکمې نن د هغه وکیل د نیولو غیابي امر وکړ چې په روسیا کې د اداري فساد مخالف دا وکیل اندری ستول بونوف نومیږي او اوس مهال په امریکا کې دی. د پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي دي. د کاتولیکو او ارتودوکسو مسیحیانو مذهبي مشرانو په اوکراین کې د سولې دعا کړې او په دې کړکیچ کې پر شکلو خواوې ژغ کړې چې مسأله د نړیوالو قوانینو له مخې حل کړي. په هنګ کانګ کې د دیموکراسي غوښتونکو مظاهره چانو او پولیسو په خپلو کې نشټ کړنی. رپورټونه وايي مظاهره کوونکو ټول شپه د حکومت په ودانۍ کې تیر کړه او پولیسو هڅه کوله چې سیمه کلا بند کړي. د روسیا او ترکیه ولسمشران ولادمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن په انقره کې سره ګوري. د پوتین د بهرنی سیاست سلاکاران وای په دیلیدنه کې به د سوریه پر بحران خبرې وشي. او د ایران پولیس وای دوه تنو چې په موټر سایکل سپارو پرون ماشام د تهران د یو مرکزی روغتون د مشر مخته تیزاب ور پاشلی.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل.
محترم اردوونکو په مکړی اقتصادي خبرونو ته د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې د غازو د کمښت څخه د مخنیوي په هدف له ترکمنستان نه لږ زر ټنه غاز وارد کړی دی. دغه وزارت د نفتو او غازو د برخې مشر فرید الله شیرزی ازادي راډیو ته ویل چې د غاز د دولتي غرفو لارې پټې د بایبه په خلکو وپلوري. شغلی شیرزی زیاته کړه سش کال ژمی به د کابل اوسیدونکو د اوبلن غاز لپاره هیڅ ستونزه ونه لري. د نوموړي په وینا د ولسمشر غنی د حکم پر اساس به سش کال سل زره ټنه اوبلن غاز له ترکمنستان وارد او د دولتي غرفو لارې به وویشي. د شغلی شیرزی په خبره اوس مهال په کابل ښار کې د غازو د ویش په دولتي غرفې فعال دي چې یو کیلو اوبلن غاز په 1500 افغانۍ پلوري. د کندز ولایت د کرنی ریاست مسؤل وایي چې په وزګوري اصلاح شوي تخمونه وویشل. د دې ولایت د کرنی ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالبصیر فخیری ازادي راډیو ته ویل چې د 1 میلیون افغانیو په لګښت 590 ټن اصلاح شوي تخمونه په زرګونو وزګورو وویشل شول. د عبدالبصیر په وینا تیر کال هم د کرنی ریاست لخوا وزګور ته اصلاح شوي تخمونه وویشل شول چې لامل یې سش کال د غنمو حاصلات زیات شوی و. دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو اتزاخي موادو بي د پاکستاني اوړو یو منې بوجي 1350 افغانۍ، یو درې منې بوجي ګورجه 2200 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بره 900 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز 1500 افغانۍ، یو لیتر پېټرول 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل بیا 450 افغانۍ پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغاني او 1 یورو پله، یو یورو 1 افغاني او 1 پله، یو انګلیسي پوند 8 افغاني او 9 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 15 پله، زر ایران تومان 14 افغاني او 10 پله او زر پاکستاني کلدار 1550 افغاني.
د فراولایت په پښترود ولسوالۍ کې 2013 شپه په مرموز ډول وجل سی وی. چرواکي وایي ګومان کیږي دغه کار به د دولت وسلوالو مخالفانو کړی وي. نور حال د احمد شاه فطرت پر پورت کې.
دا 2013 شپه د فراولایت په پښترود ولسوالۍ د نهاخ کلی په مربوطات د سلور نامعلوم کسان لخوا په دز سره وجل شوې دي. د فراولایت د پښترود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین وایي چې په دغه کور کې یو ماشوم او دغه 2000 وی چې نیمه شپه سلور تنه وسوال راغلی او 2000 چې یوې د شکلنه او بلش پارش کلنه و وشل دي. د ولسوال په خبره دغه شې دغه فامیل اروند چې د یو کال رئیس د هرات ولایت د شندام ولسوالۍ څخه دلته راغلی دي. ولسوال وایي کته هم نش ګمان کې دا کار د دولت وسوال مخالفانو کړی وي، خو د پیښه اصلي علت تر اوسه معلوم نه دی او د دوی څېړنې په دې اکله روانې دي. دا دوهم ځل دی چې په فراه ولایت کې څو تنه ښځې وژل کېږي، خو علت یې د چارواکو لخوا نه دی ویل شوی. له دې مخکې څلور تنه ښځې هم په فراه ولایت کې په مرموز ډول وژل شوې وې، خو د وژلو علت یې تر اوسه هم لا څرګند نه دی.
په خوست کې د کوچیانو ځینې مشران وایي چې د زده کړې، روغتیا او د تشاکو اوبو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل په خپل رپورټ کې د دوی ستونزې راخیستي.
د خوست ولایت په ګڼو سیمو په ځانګړي ډول د پوري پوګدو کې کوچیان په کېږدیو او یو شمېر خامو کوټو کې استوګنه لري. ډېری کوچیان تر اوسه د تعلیم، څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د کوچیانو مشران وایي چې افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې مرستندویه ادارو د نوموړو قومونو د ټولنې ژوندانه د خوالي او د دوی د نوي نسل د روزنې لپاره د مناسبو شرایطو په برابرولو کې پوره مرسته نه ده کړې. قومي مشر ګلمرجان فاروقزوی وایي که چېرې د کوچي قومونو ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم لپاره وړ شرایط برابر شي، نو د دوی په سیمو کې یو شمېر شته ستونزې په خپله له منځه ځي.
مکتب، د کلینیک او د افغانستان د جوړولو لپاره څنګه وکولای شو په افغانستان کې امنیت سوله راشي؟ هغه یوازینۍ هیله او غوښتنه موږ دغه وه چې دا ټولې ناخوالې، مشکل چې دي، دا ټولې حل کېږي په تعلیم کې. موږ توجه وکړو تعلیم ته.
د نیازي کوچیو مشر حاجي بهرام نیازی وایي چې حکومت د ځایي خلکو په شان کوچیانو ته پام نه کوي. نوموړی په ځانګړي ډول د ښوونځیو یادونه کوي او زیاتوي چې دوی تیار دي د سیمې او تاسیساتو په ساتنه کې د امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي. بلخوا د کوچیانو د چارو مشر حبیب الله وایي چې په دې وروستیو کې د کوچیانو لپاره یو شمېر برنامې په پام کې نیول شوي دي.
موږ اول نه د یوه درشکیزه شورا جوړه کړه چې هغه شورا کې د هر کوم نماینده پکې د شورا په دې خاطر جوړه د کوچیانو او دولت ترمنځ
د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر مشر مبارز محمد صدران په خپلو خبرو کې د کوچي قومونو یو شمېر ستونزې او اړتیاوې پر ځای بولي، خو وایي چې کوچیان تل د ځایي ادارې په پام کې دي او په پرله پسې ډول د کوچیانو د تعلیم، روغتیا او نورو ټولنیزو اړتیاوو د پوره کولو لپاره هڅې کوي. د یادونې وړ ده د خوست کوچي قومونه داسې مهال د یو شمېر ټولنیزو اړتیاو، پوهنې او روغتیا په برخو کې حکومت څخه د پاملرنې غوښتنه کوي چې په ځینو ولایتونو کې د ځایي خلکو او کوچیانو ترمنځ د دښتو، څړځایونو او غرونو پر سر دعوې او لانجې موجودې دي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ځوان فکر 19 پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د هلمند ولایتي شورا وکیلان وایي د شورا پوزي اډې ته د وسلولو طالبانو نه نوتل د ملي اردو د رهبری او کشفي ادارو کمزوري شي. دوی له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې قلو اردو په رهبری کې ژر تر ژره تغییر راولي. د شورا پر نظامی اډه د تیر اونۍ پیل شوې جګړه تر څلور ورځو پورې روانه وه. تفصیل د الیاس دایی پر بوت کې.
د هلمند ولایتي شورا غړي او مسولین وای په شورا کې د ملي اردو د 215 میوان کل اردو رهبری کمزور ده او سره لدی چې پر کمباشن د حمله څخه لوړاندې خبر ول بیا هم نتوانېدل چې دغه مخاونسي. د هلمند ولایتي شورا مشر حاجی کریم اتلوی دوی خبر دی چې په کل اردو کې د تشکیل مخې پر سرتیر نهسته او د دوی رهبری نه غواړي په هلمند کې امنیت راسي.
د ملي اردو ځواکونه په مجموع کې یو قراردادي ډول لري، مسولیت نه احساس کوي، مکلفیت نهسته او هیڅ نوې احساس په دې خلکو کې د دې وطن نهسته چې دوی دې ته پام لرونه کې تر څو د خپل ولس امنیت خوندي کې. فقط یو قراردادي ډول لري، شپې ورځې سبا کې چې خپل ماشینه واخلي.
په دې نظامی اډه کې د ترسره شوي برید له امله دا اوږدو تلفاتو او زیانونو په اړه دقیق معلومات نشته. د کلو اردو چارواکو د تیرو څلورو ورځو راهیسې د رواني نښتې په اړه یوازې د خپلې ګټې خبرونه تایید کړي دي. د ملي اردو د 215 میوان کلو اردو مرستیال جنرال غلام فاروق پروانی رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې شپږ ویشت وسلوال چې شلې د مخامخ جنگ پر مهال وژل شوي او شپږ نور یې د ځانمرګو واسکټونو په واسطه ځان ته چاودنه ورکړې ده، له منځه تللې دي. پروانی وایي د ملي اردو یوازې 15 سرتیري وژل شوي او ونور ټپیان دي. د ولایتي شورا یو شمېر وکیلان وایي په هلمند کې د تیرو شپږ شپږ میاشتو روانو جنگونو کې خلکو او د ولایتي شورا مسؤلینو ته ثابته شوې ده چې په دې ولایت کې د ملي اردو موجوده رهبري کمزوره او بې کفایته ده او د هغوی د لرې کېدو تر څنګ عدلي او قضایي ادارو ته د معرفي کېدو غوښتنه کوي.
هلمند د خلکو یا کوم کسانو چې موږ یې نمایندګي کوو د هغوی به دا غوښتنه وي چې دا کسان باید عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شي، پوښتنه ځینې وشي، تحقیق ځینې وشي چې څه ډول داخل شوه، د کومې خوا څخه راغله، ولې بیا دونه ورځې جنګ وکړي.
اردو لیډرشپ یو کمزوري لیډرشپ دی او یو ښه رهبري نه لري. د دوی کنډکونه لیواګانې چې په کومو ولسوالیو کې دي، کپرون موږ د سنګین الت ته نظر ورواچو. زموږ د وزارت دفاع او د مرکزي ادارې ته غوښتنه دا ده چې د هلمند د کلي اردو په تشکیل باندې ته نظر وکړي.
د تیرونی د پنځ شنبه په شپه تر ټولو جوړسته وډله وسلوال د ختیځ لور د شورا د نظامی اډې د کمباشن برخې ته چې په تیرو دیارلس کلونو کې د برتانوي سرتیرو د نظامی کمانډي قرارګاوه ننوتل او د غزای د ملي اردو پر هغه سرتیرو برید وکړ چې د همدې اډې د امنیت لپاره روزل سی ول. د کل اردو مسولونو یو میاشوړان دي د دې مرکز د سپارل کېدو په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل دوی کولای شي چې د برتانوي سرتیرو تر وتلو وروسته د دې نظامی اډې ته تاسو او امنیت ساتنه وکړي. خدای چې دومره شمیر کې وسلوال د دومره وسلو او مهمات سره څړول د شوراب نظامی اډې ته ننوتل او څلور ورځې د ملي اردو د سرتیرو په وړاندې جنگ وکړه. غو پښتنې دي چې د ملي اردو د 215 میوند کل اردو مسؤلین د ازادي راډیو د ډیرو کوششونو سره سره یې ځواب ویلو ته حاضر نسول. طالبان په دې جنگ کې د شوراب نظامی اډې ته د ننوتلو وسلوالو غشمیره رد کړی دي چې د کل اردو د مسؤلون لخوا ورکول سیو. کریسو په احمدی ویلي په دې نشته کې ګان شمیر تاسو ته ورچول دي د تیلو زیاتې ذخیرې سوځلې دي او د ملي اردو یو ډیر شمیر سرتیری وژلې دي. خو دولتي مسؤلین په خاص ډول د کل اردو چارواکي د طالبانو د ویان دغه خبره نه مني.
دازل رادیو قدرمنو اوریدونکو خرهلاس د ځوان فکر خبرونه ده. دازل بیا هم خبرونه بلخ ولایت ځانګړي شوې ده. په خبرونه کې مو کوربه ز مجیب حبیب زایم رسره قدرمن میلمانه دي چې په دیبه غږیو چې څنګه ځوانان کول شي نور وهڅوي ترڅو د ملي ځواکونو له صفوف سره یو ځای شي او د هیواد د امنیت د ټینګښت په برخه کې موثر کارونه ترسره کړي. په پیل کې به زه خپل خبرونه میلمانه تاسو ته در معرفي کړم. هر یو ښاغلی شاه محمد ایوبی، نصیر احمد قادری او همدارنګه نعمت الله تیموری. دوستان ښه راغلاست. په سر کې به له ښاغلي تیموری څخه وپوښتم، یعنی په ټوله کې که تاسو د ملي ځواکونو په اکړه کې خبرې وکړې، یعنی څومره مثبت دید دوی ته لري او څرنګه د یو ځوان په صفت خپله کولی شي نور وهڅوي ترڅو د ملي ځواکونو له صفوفو سره یو ځای شي او د هیواد د امنیت د ټینګښت په برخه کې دوی هم دغه خپله وجیبه یا مسؤلیت چې لري ترسره کړي.
مننه. لکه څنګه چې خپله دې هم یادونه وکړه، څنګه ځوانان کولای شي چې د ملي اردو یا د ملي پولیسو په صفوف کې یا د ملي امنیت په صفوف کې دوی یو ځای شي او هیواد وطن ته خدمت وکړي، خلکو ته خدمت وکړي. زه به یو شی وایم، یو ځای کېدل ساده خبر ده، خو د وطن سره مینه ډیره ضرور ده. باید فکر وکړو چې څومره د ځوانان هڅول سوي دي، دوی څومره د هیواد سره مینه لري، د خلکو سره مینه لري، دوی څومره کولای شي چې پرشت تینه توګه خپل د ملک سره مینه پیدا کړي چې دوی خدمت ورته ترڅو مینه نه یې خدمت نشي کولای. او زه داسې فکر کوم تر هغه چې موږ دغه احساس ځوانانو ته نه ورکړي چې دوی په ورشتینه توګه د وطن سره مینه پیدا نه کړي، زه فکر نه کوم چې دغه ځوانان کوم اردو ته ځي، کوم پولیسو ته ځي، دوی په سمه توګه هغه کوم مفکوره یا د عقیدې د لحاظ چې دوی جګړه کوي، د عقیدې د لحاظ چې دوی یا د مفکوره د لحاظ چې دوی میدان ته ځي د وطن د خدمت لپاره، د خلکو د خدمت لپاره، د ناموس د خدمت لپاره، چې دوی کوم کارونه کوي ترڅو دوی ته اساسي مفکوره نه ورکړل شوی، زه فکر نه کوم چې دا مثبت تاثیر ولري. د مثبت تاثیر ترڅنګ ویلی شو چې دا د دفاع د وزارت کار دی چې ودغه ته جدي پاملرنه وکړي.
خو نعمت، تاسو د دفاع وزارت یادونه وکړه یا اشاره درلودله، څرنګه یعنی عامو کسانو ته هغوی عامه پوهاوی ورکړي د دفاع وزارت مسؤلیت دی که داسې کوم نور بنسټ باید دولت رامنځته کړي ترڅو هغه عامه پوهاوی وکړي او وکولی شي له دې طریقه نور ځوانان وهڅوي ترڅو له صفوف سره د ملي ځواکونو سرتیري چې دي له دوی سره یو ځای شي او په ټوله کې د امنیت په برخه کې دوی فعالیت ولري په هیواد کې.
زه به یو شی درته ووایم چې ملي دفاع وزارت یو ریاست په نامه د کمیسیون عقیدتي په نامه لري چې د دې دنده یوازې دا ده چې تبلیغ او رسونه د ملي اردو د ځواکونو. د دې ترڅنګ ولس هم خپل مسولیت لري
ما اساس اشاره ولس ته یعنی ملي ملي اردو ته چې تا اشاره د لوډه خو دي نظام ته ورغلي دی او هلته باید اقلیتی یا نظامی مسائل چې دوی ته باید ورزته کړی شي په کومنټه کې چورته تعین شوی ده
بالکل
ولست څنګه موږ دغه په هوای وایو
خو عادت مو زده چې هغه خو د عقیدتي بخش دی چې ریاست په خپل وزارت دفاع لري چې عقیدتي ولی ولست بسره ولست هغه وخت کولای شي چې ولست عقیده ورکړل شي ولست په دې باندې باور وکړي چې موږ جنگ یعنی مشروع جنگ دی موږ جګړه مشروع جګړه ده
اوس مهال کوم شی یعنی کوم کار نو موږ تر سره کړو تر څو وکول شي دوی وهڅو یعنی لا نظام سره یو ځای شي د امنیت په برخه کار وکړي خغلا یو بکته د سوال ته ځواب وایي
مننه زه د پکتیکا غمیزه پیخه غندم او پخوا کې شهیدانو ته د جنت فردوس غوښتنه کوم او پات کورنوي ته جمیل صبر غواړم د سره پخوا کې مخکې لدې چې ستادی پختن تراشم غواړم سو نور مهمه خبرم په دې برخه کې وکم په سر کې د ځوانانو ونده مسولیت او د پولیسو پولیسو کې اچ شاید کنم مهم شاید هغه د چې ځوانان په اوس وخت کې کول شي چې ډیر بنسټیز کار وکوي په دې برخه کې چې وشي کولای هغه ځوانان چې په به طرفه خواتزي یعنی په غلطه لار باندې زی د خپل پوه او د خپل اگای په وسیله سره وش کولای شي دوی ته دا اگای ورک چې کوم خواته چې ته زی دا غلطه ده د غلار سم ده او کته غواړ چې د خپل هواد نه دفاع وکړي په یو ډول خو اصلي خبره هم دغه ده چې په وسنوي شرایطو کې ځوانانو لوی مسولیت دیو کاروان په صفات باندې چې د پرمختګ خواله او د اولی په طرف باندې زی هم دغه ده بل مهمه خبره هم ده چې ځین مهم عوامل موجود دي د امنیت په ټینګښت کې او د سر په خوا کې د بهرنوي
او مل باندې ورسته خبرې کوم شخص پښتن ته تاسو ځواب وایي
زوایم چې په وسنوي شرایطو کې په کار ده چې ځوانان چې واقعا د ټولنې یو مهم عنصر دی دوی دیوش کولای چې د خپل پوهې زیرکۍ په وسیله سره دا یو آگاهی ورکړي خو زه وایم چې دغه آگاهی چې تاسو کې د چل لپاره کار کوي او بل اخر په کوم یو
کې
د ځوانانو روزل چې په ټولنه کې اساسي کار ده او په دې وخت کې هم کارونه شوې دي همدغه روزل شوی ځوانان کولای شي چې
د روزنې مسله ده
خا د افغانستان په اساسي قانون کې د لسانس تر دورې پورې په هزار ډول یعنی بیل پیسو اخیستلو نه د حکومت او د دولت وظیفه ده چې باید د لوست زمینې د زمینه ورته برابره کړي خو مهمه خبره داده چې نن ورځ همدغه تفاوت او بیلواله چې رامنځته شوی دی باید له منځه لاړ شي خو اصلي خبره همدغه ده چې د ځوانانو نقش او مسؤلیت بالاخره د پولیسو پولیکو کې زه غواړم د بس په دې برخه کې په عواملو باندې وغږېږم متاسفانه زمون ځوانان په اوس وخت کې په دوه ډول باندې وشل شوی یعنی هغه ځوانان چې له دولت سره یو ځای ګام پورته کوي او نظر هم دغه ده او بل هغه ځوانان چې مذهبي اړخ ته زیاته توجه کړې ده او دوی یو ډول دغه حکومت یا نظام مشروعیت هم تر سوال لاندې بیای متاسفانه دا په هغو سیمو کې دي چې په کلیوالي سیمو کې دي نو تر زیاده هم همدغه ننګونې را جوړوي تاسو ګورئ څونه یا څو میاشتې مخکې کم زیات د عربستان هیواد دی ته چمتووالی وښود چې په افغانستان کې یو دینی مدرسه جوړه کړي دا تر زیاده د پورې په دې باندې نقش لري چې زموږ ځوانان له سرحد نه خوا نوړي د لوستله
دغه مخکې له دې ښاغلی یوبي غواړم پوه شم چې نه یوازې هغه کسان چې تا ورته وایي ډېر مذهبي تندروه کسان دي له مخالفینو سره یو ځای کېږي بلکې داسې کسان موږ لرو چې ځینې ټولنیز عوامل سبب شوي تر څو له مخالفینو سره یو ځای شي د دغو د عواملو د له منځه وړلو لپاره دولت باید څه وکړي ډېر لاندې ځواب ورکړي
اول دا باید داسې مات راکړو چې ولې ځوانان له مخالفینو سره یو ځای کېږي دا بیل لاملونه لري یو دا ده چې په تیرو جګړو کې دوی نالوستې پاتې دي لوستې نه ده کړی د دې تفاوت په سمه توګه نشي کولی چې کوم طرف ته لاړ شي ښه او بد یو دوم اقتصادي فقر ده او متاسفانه په دې دېرش کلونو جګړهییز مهال کې دغه ځوانان د جګړې په وخت کې لوشوي او دوی تر زیاده د پورې وسم نور کارونه نشي کولای اسی کوي چې له دغه لارنه په یو ډول استفاده وکړي. بل مهمه خبره دا ده چې د استخباراتي کارو کار دی چې تر زیاده پورې دغه نالوست ځوانان دې ته چوي چې راشي دوی سره یو ځای شي، دوی ختم ویلوي، پیسې ورله ورکوي او داسې نور سهولتونه ورته برابروي.
لا ښاغلی ایوبی څخه مننه. ښاغلی قادری تاسو ته راشو که خپله ووایي چې ان د ځوانانو مسؤلیت په ټولنه کې څرنګه دی چې دوی وکولی شي تر څو د نور ځوانان او له دوی سره هغه ملګري چې په ټولنه کې موجود دي هغوی وهڅوي له امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي او وضعیت د امنیتي ځواکونو څرنګه ارزوي؟
مننه مجیب جانه تاسو نه. څنګه ستاسو ویلي د ځوانانو مسؤلیت، البته څنګه د ځوانانو مسؤلیت، البته هر ځوان خپل ځانته یو مسؤلیت لري، خپل البته د خلکو په هر ځوان باید خپل مسؤلیت وپیژني. اوله کوم مسؤلیت چې ځوان لري باید نور ځوانان سره ملګري ورسره دی، هغوی باید واسي د خپل هیواد لپاره، هیواد د مینې لپاره، د هیواد د البته د پرمختیا لپاره هر ځوان باید دا کوشش وکړي چې د خپل د یو ښه کار وکړي، په دې هیله چې خپل کار وکړي او نور ځوانان دغه ته باید متوجه شي. هغه کار مثلا د ښه کار د پاینده کې هغوی ته بدرد کړي، نور ځوانانو باید هماغه کار پسې لاړ شي. خدای نه خاصه یو کار ونکړي مثلا له مخالفینو سره یو ځای شي، یا البته نور نوړو کسان سره مخالفین سره بے پروایی یعنی بے امنیتی نور شان لا کلاس وچی په خکارو کی تو تسوسی د نور ځوانانو دې ملګری سي دي د هوا سي سي راسي خپل وطن لپاره، خپل احوال لپاره، خپل آینده لپاره خکارو کی او هغه مشکلات چې دغه مش مثلا د استونی سي په فعلن موږ په حکومت کې د استونی حل کی او ونه پرې سي مثلا بیگانه خلک یا بیگانه خلک راسي دوی وته خدمت کې پدې لچ د خپل ځوان خپل واسي.
خغلی تیمورای دیر شکلن جګړې ته اشاره وشړه، خو اوس هم لا دیر سکلو راپتی خو په جنگ په افغانستان کې نیابتي جنگ دوام لري. څه فکر کوي؟ په خو هم خغلی ایوبی ورته اشاره درلوده چې ځینې لوستي کسان هم له مخالفینو سره یو ځای کیږي، یا فقر سبب شي یا نور ټولنیز عوامل، خو بیا هم هغه لوستي کسان دی ویل چې دوی له دې سره چې لوسته کړي خو تفکیک نشي کولای چې کوم ښه لوری دی کوم بد لوری، له کوم لوري سره یو ځای شي. د دغو تفکیک لپاره باید موږ کوم مسایلو ته رجوع وکړو تر څو یعنی دوی وکولی شي خپل تګلاره مشخصه کړي او هغه رښتینی اهداف چې دولت لري هغه دوی پیاده کړي په ټولنه کې.
زبا مختر دي چې ستا ودی خبرته جواب درکوم. د ای بي سي بي خبرته به زه اشاره وکم چې د ویله په مجموع کې څارګر ادارې د هیوادونو په افغانستان کې لاس وهنه کوي او د لاس وړ ترڅنګ هغه ځوانان چې نالوسې د غوسې استفاده کوي. زه د دې سره مخالف نه یم خو موافق هم د دې خبرو سره نه یم. یعنی په څه معنا؟ ځینې ځوانان مو دي چې د پوهنتونو څخه فارغ دي، دوی د څارګرو ادارو سره کار کوي، ان د بهرنیو څارګرو ادارو سره کار کوي. دغه عمده علت یې دا دی چې کله ځوانان بیکار سي، یعنی بیکاري په څه معنا، پوهنتون ووایي په ډېر مشخص سره ښوونځی خلاص کړي، وروسته له هڅه پوهنتون ته ځي، پوهنتون خپله پوهېږي چې په ډېر زحمت سره اوس ځوانان پوهنتونو ته کامیابېږي، خو په ډېر زحمت په ډېر جنجالو سره د پوهنتون هغه د هغه محیط اوس داسې هم نه دی چې د افغانستان د پوهنتونو محیط ټول یعنی داسې چې په ډیموکراته شکل وي، چې خپل په آزاد شکل وي، چې هلکان درس په هغه کې ډېر ستونز ویني. دا یو رقم عقدهي فکر ځان سره پیدا کوي. یو کله چې دوی د پوهنتونو څخه فارغ سي، دوی واستې نه لري، پلار یې سرمایهدار سړی نه دی، کورنۍ کې کورنۍ ښه داسې په ټولنیزو مسایلو کې مخکې کورنۍ نه ده، دوی د غریب کورنۍ خلک دي، څوک ورته وخت نه ورکوي. اته دوی ته د 15000 افغانۍ د معلمي د معاش لپاره دوی مجبور دي چې 10000 تر 15000 افغانۍ او رئیس معرفت ورکي او نور چارواکت ورکي تر څو دوی ته وادي معلمي ورکي. هغه دي چې دغه نقطو څخه وسوال مخالفین استفاده کوي. دښمن تل په کمین کې، یعنی د افغانستان د دولت وسوال مخالفین هغه هم خپل هر نقطې ته ګوري چې د چا څخه په څه شکل استفاده وکړي. ولی دغه ځوانان ته په خپل دولت چې کله دوی وزګار سي، یو کال یو نیم کال شپږ میاشتې دوی وزګار سي، هغه د پدیر ځما سره کله چې هغه ځوانان څه کورنۍ کې خپل پیسې نه لري، چې دوی به تل مصرفي، هغه مجبور دي چې یو اخر په کور کې چم څو کس ورته وي چې ستاکار وظیفه ته پانتونم خلاص
کړي. دغه مسله تاسو مې اشاره درلوده، له هغه لبی هم ځین نور عمر ته اشاره. زه غواړم ستاسو سره په دې راوخلم چې یعنی اوسنۍ وضعیت د امنیتي ځواکونو هغه روحیه عکس العمل د مخالفینو په وړاندې څرنګه ارزوي، یعنی د زړه له عمقه دی او یا د پیسو په بدل کې دوی جنگيږي.
زه به دې نقطې ته درته ډېر جالب خبر وکم. یو، دوی د زړه د عمق څخه جنگ نه کوي. علت هم درته وایم چې علت څه دی. علت دا دی چې دوی کله چې جنگيږي، یعنی په سلو کې که چیر زه یعنی یو نظر زه ورته ورکوم، یعنی په سولو کې شاید 50% که د دوی د وطن دپاره جنګېږي 50% جنګېږي، ځکه کله چې دوی شهیدان سي دوی زخمیان سي موږ په سلګونو ځوانان لرو شهیدان سوي دي زخمیان سي، د دوی د کورنۍ پوښتنه څوک نه کوي، کونډې پر کور ناستې، یتیمان یې پر کور ناستې دي. که دغسې یعنی نور هم دوام وکړي، د ولسمشر غني په حکومت کې هم په دغه شکل دوام وکړي، د دوی د کورنۍ پوښتنه ونیسي، د پولیس پوښتنه ونیسي، د اردو پوښتنه ونیسي، د امنیت پوښتنه ونیسي، دغه ځوانان چې دوی جګړې کوي د جنګ په لومړي سرحد کې دوی د کورنۍ پوښتنه ونیسي، نو زه مطمئنه یم چې دا روحیه نور هم ضعیفه کېږي. او ضعیفوالی علت یې همدغه دی چې پر دغه ځوانان چې اوس په لیکو کې دي، دا ځوانان په سمه توګه دوی پوښتنه نه کوي، دوی د کورنۍ پوښتنه نه کوي، دوی د هغه وروسته له دې چې دوی داسې فکر ځان سره کوي چې یعنی که زه نه یم زما د ښځې او ماشومان ډوډۍ به څوک ورکوي.
په دې جګړه کې فکر کوي چې جګړه دوام لري نیابتي په افغانستان کې، او ځوانان د نور هیوادونو لخوا هڅول کېږي دلته تر څو وجنګېږي د افغان امنیت ځواکونو په وړاندې، او مخنیوی څنګه کولی شو؟
په دې اوس وختو کې ولسمشر کردې دا خبره یاده کړه چې زما د حکومت په وخت کې پاکستان له مانه دا وغوښته چې ته به د درې شیانو لپاره ما سره راځې مخته، او هغه به ما ته راکوي چې زه تاسو ته مثلا جګړه به پای ته ورسیږي، هغه هم نیابتي جګړه او که نور جګړې. یو یې د ډیورن مسله وه چې له تېر کالو راهیسې دا مسله همداسې پرته ده، که څه هم دا د افغانانو قانوني حق دی یوه مسله. بله مسله د بهرنیو چارو وزارت صلاحیت و چې پاکستان غوښتل دا مطرکه. نو په دې حالاتو کې که چیرې په هغه وخت کې او یا په اوس وخت کې که دغسې موارد ته پاکستان ته غاړه کېښودل شي، نو زه فکر کوم ناامني به کمه شي، خو دا خلاف له اصوله ده. یعنی هېڅکله یو افغان هم دا مسله نه مني. دا یو موارد و. بله موارد دا و چې نیابتي جګړه لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غني هم په ډاګه د سارک سازمان په غونډه کې ویل چې افغانستان به نور نه د بهرنیو هیوادونو د جنگ مرکز وي او نه به د نیابتي جګړې ته په افغانستان کې ادامه ورکول شي. خو سره د دې چې دا خبره شوې دي، که چیرې یو شمېر مهمو ننګونو ته د حل لاره پیدا نه شي چې هغه یوازینۍ مسله د کابینې نه معرفي کېدل دي، چې دا هم تر زیاده کېدای شي دغو جګړو ته لمن وهي، که چیرې دغه کار ترسره نه شي، نو زه فکر کوم چې نیابتي جګړه به هم وشي، او هغه کسان چې په واقعا افغانان دي او له دغه حکومت نه نایلي سوي دي، دوی ته هم که چیرې دا زمینه برابره نه شي چې دوی هم راسي له دې دولت سره پیوست او د نظریاتو اختلافات، نو فکر نه کوم چې دغه جګړې پای
ښاغلی قدیر که ته خپله ووایې راته چې یعنې دولت نه د ځوانانو غوښتنه څه ده تر څو دوی وکولی شي له دولت سره د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي؟
مننه. هماغسې ځوانان البته دولت نه توقع لري یا امید لري، باید دولت ځوانانو ته ښه زمینه د تعلیم د زده کړې د امنیت د هر شي دمینه باید مسایله کړي. هماغه شان دولت هم ځوانان نه هغه لري توقع لري یا هیله لري چې په آینده کې دغه دولت ته خپل ملت ته خپل خلکو ته باید په صادقانه توګه په ښه توګه ورته خدمت وکړي. ځوانان باید په دغه شرایطو کې باید په دې واسي دولت سي دوته ښه زمینه د زده کړو زمینه ورته مسایده کې، د امنیت زمینه ورته مسایده کې، مهمه د امنیت زمینه ده. که امنیت نه وشي که موږ زده کړه نسو کولای، که کله چې امنیت تامین سو په هیواد کې ځوانانو ته د زمینه مسایدېږي چې تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، او په آینده کې خپل په لاندو کې خپل البته هیوادوالو ته خپل وطن ته خدمت وکړي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، موجب حبیب صاحب د ځوان فکر په خبرونه کې ساسو په چوپړ کې قدرمن میلمانه هر یو نصیر احمد قادری را سره دی، همدارنګه نعمت الله تیمورای او شاه محمد ایوبی را سره په خبرونه کې دي چې د امنیتي ټینګښت په برخه کې او د ملي هوردو ملي پولیسو او ملي امنیت له ځواکونو سره د ځوانانو د یوځای کېدو په اړه خبرې کوو. د وروستۍ پوښتنې په اساس که تاسو څخه وپوښتم ښاغلی تیمورای، چې یعنې په ټوله کې له دې سره چې ارزونه وشوه د ملي اردو او مخالفینو ترمنځ د جګړې په برخه کې، او همدارنګه تاسو خپل نظر د ځوانانو د هڅولو په برخه کې چې څرنګه کولی شي له امنیتي ځواکونو سره یوځای شي ورکړ، خو یوې بلې مسئلې ته زه غواړم اشاره ولرم چې یعنې ځوانان څرنګه کولی شي د بهرنیو چارګرو یا استخباراتي ادارو لاس راتنګ کړي نسبت هغه پراختیا چې اوس لري لږ راکمه شي؟
زه به یو شی دلته بیا هم یادونه وکړم د وروستۍ پوښتنې په ځواب کې. یوازې مشران نه دي هغه کسان چې دوی وایي چې د سرګرو ادارو سره کار کوي، شاید ډېری ځوانان هم د سرګرو ادارو سره کار کوي. یوازې په دې نه ده، لکه څنګه چې مخکې ایبي صاحب دې ته اشاره وکړه، تنها د دولت مسؤلیت نه دی، تنها د ملت مسؤلیت هم نه دی، تنها د کورنۍ هم نه دی. په دې کې یوه خبره ډېر ضروره ده چې باید دولت په اوږد مهاله پلانونو کې د تعلیم او تربیې برخې ته ډېره پاملرنه وکړي. تعلیم او تربیې ته چې پاملرنه وکړه، یعنی مکتبو ته پاملرنه وکړي.
تاسو ښه مننه د ازل راډیو اوریدونکو دوا د نن ورځې د ځوان فکر خپرونه تربیه مو په لوی څښتن سره.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې ڈبلیو ڈبلیو